تاسو مشال ریډیو ته ورجست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی به حمزه بوریوال کاکړ درته په دې خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری د خبرونې په دونه مایک به د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم واوري. خو تر هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان مسلم لیگ نن دلی مرستیالې مشري مریم نواز تور پورې کړې چې حکومت د سیاستوالو جاسوسۍ لپاره هغوی ته کیمرې لګولې دي. د پاکستان د سیاحت څانګه وایي چې هلته په تیرو څلورو ساعتونو کې 2015 کسان نور په کورونا اخته شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس ضد واکسین به د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې په پراخه توګه موجود وي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیالې مشري مریم نواز تور پورې کړې دي چې حکومت د سیاستوالو جاسوسۍ لپاره هغوی ته کیمرې لګولې دي. نوموړې دا خبره د نومبر پر 14 د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې ده، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. نوموړې ویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان جعلي حکومت لرې کړل شي.
چی دے عمران خان او دہاغا جعلی حکومت کورتا الی گی پدی ملک کے پا آزادہ او پاک ٹاکنی اکڑے شی او زا ادارو تا داوائم چی دے عمران خان دا مرستی نا لاس لر کرے چی تاسو تے لر شی نزد در تا باور در کوم چی دے عمران خان حکومت دا سلیری شو ساعتو ملمد ہے.
جلسی ته د مسلم لیگ نن قائد نواز شریف هم د ویډیو لاري وینا وکړه. نوموړي خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې د دغه وینا د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ای اس ای مشر جنرال فیض حمید دی وایي چې ولی په درغلیو عمران خان پر ملک واکمن کړی دی. حکومت د جاسوسي کیمرو په اړه لاس نه دی ویلي، خو د نواز شریف او اپوزیشن د نورو احتجاج کوونکو په اړه ویلي چې ګواکې دوی د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي. د پاکستان د صحت څانګه وایي چې هلته په تیرو څلورو ساعتونو کې 2015 کسان نور په کورونا اخته شوي دي. د خبرې د کورونا په اړه د پاکستان د صحت وزارت پر ویبپاڼه ورکړل شوی دی. ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 19 کسان نور له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم کورونا یو ځل بیا زیاته شوې ده. د هند او پاکستان ترمنځ پر پوله د سویو بمباریو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او 15 نور ټپي سوي دي. هندي چارواکو ویلي چې دا پیښه هغه مهال پیل سوي چې هندي ځواکونو یې خاورې ته د ننوتونکو هڅه ناکامه کړې ده. د دوی په وینا په دې کې شپږ عام وګړي، درې عسکر او یو پوله ساتونکي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د 12 او 13 نومبر په شپه د هند د داسې ډزو ته ځواب ویلي چې د دوی په وینا بیل ش او بد کتلو کړی وي. د دوی په وینا په دې کې څلور عام پاکستانی وګړي او یو عسکر وژل سوي او په لسګونه نور ټپي سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او پر دایمي ختمولو یې ټینګار کړی دی. دا خبره د نومبر پر 14 په انکارا کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې سوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد او ترکی چارواکو پر دې هم بحث وکړ چې ترکی څنګه نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته حڅولای شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدی اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان حکومتي سرچینو مشال رډیو ته ویلي چې عمران خان او ورسره ملګری پلاوی د نومبر پر 19 کابل ته ځي چې د افغان سولې او دواړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر پر 15 د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر اهمیت خبرې کړې وې او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس ضد واکسین به د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې پر پراخه توګه موجود وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر پر 14 د کورونا وایرس د مخنیوي او علاج لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. په امریکا کې د اپریشن ریپ په نامه د کورونا ضد عملیاتو مشر ویلي کېدای سي چې امریکا د روان کال تر پایه د دوو واکسینو منظوري ورکړي. د ده په وینا کېدای سي چې تر راتلونکې میاشتې د صحت څانګې په ډیرو ضروري کارکوونکو او په افغانستان زیانمنېدونکو خلکو کې تر 100 میلیونه واکسین وویشل سي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. درنو اوریدونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشرتابه یو ځل بیا پر حکومت او اسټبلیشمنت نیوکې کړې دي او په ملک کې د بیا او شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دوی دا څرګندونې د نومبر پر 14 د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خپل ګوند له اړخه جوړې شوې ولسي غونډې ته په وینا کې کړې دي. د ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز ویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازنی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان حکومت د لرې کړل سي او بیا د ټاکنې وسي. غونډې ته د نوموړي پلار نواز شریف هم د ویډیو له لارې وینا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف وایي چې ملک کې اوسنۍ ستونزې له دې کبله دي چې د دوی په وینا تیرو حکومتونو پراخې درغلې کړې وې. پادر نور تفصیل د مشال رډي خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لخوا گراسی گراؤنڈ سیدو شریف کې جوړ کړی شوی جلسې ته مرستیالې مشرې مریم نواز ویلي چې موجوده حکومت د سیاستوالو جاسوسي کوي او په هر ځای کې ورته کیمرې لګوي. دوی ویل چې د میاں نواز شریف بیانې چې ووټ ته عزت ورکوي نن ثابت شوه.
ووټ کو عزت دو کی تحریک کا سب سے بڑی پتا یہ ہے.
ووټ ته عزت ورکوي تحریک لویه ګټه دا ده چې له دې وجې رښتیا مخې ته راغلل. نن ګوجراواله نه واخله تر کراچۍ پورې، د کراچۍ نه واخله تر کوټه پورې، او تر کوټې نه واخله ګلګت بلتستانه پورې، او وروسته سوات پورې، او ټول پاکستان اولس ته معلومه شوه چې ووټ ته عزت ورنکړی شي نو پاکستان کې تباهي راځي، غریبي راځي، ګرانی راځي، او پاکستان کې لا قانونیت راځي. مریم نواز وړاندې زیاته کړه چې په ملک کې بحران او اړی ګړی صرف یو علاج دی چې د عمران خان او د هغه جالي حکومت کور ته الیږي. په دې ملک کې په آزاده او پاکې ټاکنې وکړی شي، اولس ته د هغوی حقیقي مشرانو ته اختیار واپس ورکړي، او اولس ته د هغوی حق ورکړي. او زه ادارو ته دا وایم چې د عمران خان د مرستې نه لاس لر کړئ، ځکه چې زما د سوات رونو چې مونږ د ادارو سره نه جنګیږو. ادارو ته هم پکار دي چې د ولس سره نه جنګیږي، او د ولس او د جالي حکومت د مینځه لر شي. چې تاسو ته لر شي نو زه درته باور درکوم چې د عمران خان حکومت د سلیری شو ساتو میلمه ده. جلسې ته د مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ویډیو لینک په ذریعه وینا کې ویل چې دوی خاندان په ضد هغه طاقتونه لګیا دي کوم چې موجوده حکومت راوسته، او دوی ته صرف په دې وجه مشکل جوړوي چې دې په جلسو کې د هغوی نوم اخلي. زه شهباز شریف او مریم نواز شریف او زما د خاندان خلک په جیلونو کې بند کړل. د میډیا په ذریعه زموږ کردار کشي روانه ده. د مسلم لیگ نون جلسې پاړه سواد کې د پښتو ټي وي خیبر نیوز خبریال سید الرحمن وای چې جلسه کې ګاڼه زیاته په دې وجه وه چې ولس د ګرانۍ له وجې تنگ دي.
په دې ګورنمنټ کې مهنګایي ډېره زیاته ده، او دا کم منتخب نمائندگان دي او وزیر اعظم دي په خپل مغه دا مني د ګرانۍ د وجې نه خلک ډېر زیات تنگ دي، ځکه چې د ملک کم غریبه طبقه چې ده نو هغه ګرانۍ دومره پریشانه کړي دي چې د یو ټایم روټۍ هم چې خلک دي په ډېر مشکله باندې خلکو ته میلاویږي. بیروزګاري راله، کووډ پکې راغی، هغې نور هم مسلې چې دي نو سیوا کړي، نو خلک د ګرانۍ نه ډېر زیات تنگ دي. عام کم غریب ولس خلکو دې سره کار نشته چې مریم نواز ته بیان یا د نواز شریف سره، خو د ګرانۍ نه تنگ خلک دي. نو هغې هم وجه دغه ده چې زیات تر کم نن دلته دا جلسو نو په دې کې خلکو چې دی نو ګډون کړی دی.
مسلم لیگ نون جلسې نه صرف یو ونی وړاندې هم دغه میدان کې په ملک کې واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف جلسه شوې وه چې ورته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا کې ویلي ول چې دوی به د هغه ټولو سیاستوالو په ضد کاروایي کوي کوم چې د اولس نه رقم خوړلی، او په خصوصي توګه د پاکستان مسلم لیگ نون مشران یاد کړي چې دوی څو کالو راسې د اولس رقم بهر هیوادونو ته وړی، اوس به ترې راوباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد، پاکستان جمهوریت تحریک مشران او واستازو د نومبر پر 11مه کې دونکو د کمی سلامتۍ په غونډه کې ګډون و نه کړ. دوی وایي دا ګام یې ځکه اخیستی چې نه د یادې غونډې ایجنډا روښانه وه او نه یې مشري وزیر اعظم عمران خان پخپله کوله. د کمی اسمبلی سپیکر اسد قیصر دا غونډه رابللې وه چې پکې د پوځي مشرانو لخوا په سینټ او قومي اسمبلی کې موجودو پارلماني مشرانو ته د کمی سلامتۍ په اړه معلومات ورکول کېدل. احمدالله فتح
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي سلامتۍ نه متعلق کېدونکې غونډه کې ځکه ګډون ونه کړو چې نه خو یې ایجنډا واضح هوا او بل دا چې د داسې غونډو وروسته حکومت د اپوزیشن د مرستو وړاندیز د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د نومبر په 11مه په سینټ او قومي اسمبلی کې د موجودو پارلماني مشرانو خصوصي غونډه رابللې وه چې پکې به ورته د فوز لخوا قومي سلامتۍ نه متعلق په چارو بریفینګ ورکړی کېدو. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ ویان میا افتخار حسین رسنیو ته لیږلی یو پیغام کې ویلی وو چې په اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو دا فیصله وکړه چې په غونډه کې به ګډون نه کوي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند غړو ته ویلی وو چې په غونډه کې دې ګډون نه کوي. مشال ریډیو چې د مسلم لیگ نون یو مخکښ خورم دستګیر نه تپوس وکړو چې غونډه کې د ګډون نه کولو وجه سوا، نو نوموړی وایي دا فیصله صرف د مسلم لیگ نون نه بلکې ټول اپوزیشن په ګډه سره کړی وه او د دې غټه وجه له داسې غونډو وروسته حکومتي ګوند غړو لخوا اپوزیشن پسې پروپیګنډا کول دي.
پاکستان میں جو سب لوگ موجود ہیں
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو غړو دا دریض لاره چې په دې غونډه کې ورته ګډون کول نه دي پکار، ځکه چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. بل خبر دا چې د دې غونډې ایجنډا ښکارا نه و، صرف دا ویل شوی ول چې د قومي سلامتۍ په اړه ده. موږ وایو که په داسې کومه مهمه موضوع غونډه کیږي نو پکار ده چې مشري وزیر اعظم وکړي، نو بیا پکې ګډون کیدای شي. اپوزیشن چې کله هم حکومت ته د مرستو وړاندیز کړی نو دوی یې د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. هر هغه مهمه غونډه چې پرې رسنیو کې خبرې کول نه دي پکار، حکومتي غړي یې پټ نه ساتي. نو چې داسې حالات وي او حکومت د شک ماحول جوړوي، نو ځکه موږ هم دا فیصله وکړه چې تر هغو چې له اپوزیشن سره تر سلا مشورې وروسته غونډه جوړه نشي موږ پکې ګډون
شرکت.
سپتمبر میاشت کې د پارلماني ګوندونو مشرانو د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره د ملاقات وروسته نامناسبه صورتحال هغه وخت جوړ شو چې د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد له دغې ملاقات په حق له بیانونه ورکول شروع کړل. په کوم چې اپوزیشن ګوندونو د خفګان څرګندونې سره په راتلونکي کې د فوزي مشر سره په بندې کوټه کې کېدونکې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړو. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي اپوزیشن ګوندونه د وړاندې څخه په فوز نیوکې کوي، نو فوزي مشرانو له پکار دي چې هر لږ وخت وروسته ورته په داسې غونډو کې ګډون نه دي کول پکار.
هر میلاد دا ډیر بریفینګ نه دي ورکول پکار، ځکه چې اپوزیشن والا خاص کرځي دي نو دوی ځان ذمہ نه ګڼي. لکه څنګه چې هغه یو بیان ورکړی وو ایاز صادق صاحب چې د آرمی چیف راغلی وو او داسې داسې شوي، نو په هغې باندې ملک ته نقصان کېږي او داسې څه ایشوز نشته چې د هغې ډسکشن ضروري دي.
اپوزیشن ګوندونو لخوا په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وروسته سپیکر اسد قیصر غونډه وزنډوله. د قومي اسمبلی نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې په غونډه کې پارلماني مشرانو د قومي سلامتۍ نه متعلق پارلماني کمیټۍ کې موجودو وفاقي وزیرانو، د گلگت بلتستان گورنر او قائم مقام اعلی وزیر نه علاوه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر صدر او وزیر اعظم ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې و. د غونډې منسوخ کېدو په حق لا تر دې دمه د پاکستان فوز لخوا څه نه دی ویل شوی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د نوریدونکو یو بل رپورت پر لوري ځو. ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ولاړ سي. د پاکستان حکومتي سرچینو ویلي چې عمران خان به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. نوموړي ته د بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. عمران خان سره به په دې یو ورځني سفر کې یو شمیر لوړ پوری چارواکي هم ملګری وي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور حال راکوي.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبري هلته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی و او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
In the very near future
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به ښاغلی عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داوودزی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادل سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان دې په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داوودزی په اړه وویل.
موږ
په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندویو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ورباندې پرېکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچارۍ نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او رستر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی، خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته املا تړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسمشال ریډیو ته ورجس. د برانچار وختون لپاره حکومت د آتش پته لکه روپی په لګښت د ایکسپریس لاین په نامه د بجلی داسې ځانګړي اسانتیا منځور کړې ده چې اوس به شپه او ورځ بجلی موجوده وي. ځلی چارواکو ویلي چې د دې پروژې منځوري ورکړل شوې ده او په یو میاشت کې به ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې هلته اوس د بجلی ډیر کمی دی. چارواکي وایي چې اوس به خلک بنو او پېښور ته پرتګ مجبور نه وي، خو ځایي خلک وایي حکومت باید د بجلی څنګ یاد روختون ته نور اسانتیاوي هم ورکړي. په ډېر نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان روختون ته تش په تلکه روپیه لګښت باندې ځانګړې ایکسپریس لاین ورکړل شو چې په یو میاشت کې به پوره شي. ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې دولت د ډېر وخت نه غوښتنه وه چې روختون کې څلور ویشت ساعته بجلی به حل شي، نو ځانګړې ایکسپریس لاین وشو چې په یو میاشت کې به پوره شي.
ایکسپریس فیډر کم چیز زمونږ د ډی ایچ پی او د ډیر وخت نه زمونږ یو ضرورت او د ډیر وخت نه د علاقې د خلکو چې دنیو مطالبه وو. بنیادی فیسیلیټی چې نه به زمونږ د هسپتال ته چې څومره مریضان نازي هغه ته به د دې د نه موجودګۍ د وجې به زمونږ ډیر زیات پیشنټ چې نه بنو بشاور د چې نه بتلو، ځکه چې د شپې او د ورځې په مختلفو ټایمونو کې به زمونږ د لوډ شیډنګ ایشو و. ان شاء الله په میاش کې به زمونږ را پروسس دا کمپلیټ شي. د دې د وجې زمونږ څومره ټیسټینګ فیسیلیټیز دي او د دې سره سره زمونږ څومره وارډونه دی یا به پراپرلی فعال او زمونږ چې کم هیلث سٹاف دی هغه پراپر سروس سي دی هغه ورکي او د دې ډیسټریکټ نه بهر به مریضانو ته د تک ضرورت نه وي.
سکین الله چې د میرام شاه اوسیدونکي دی وایي چې روغتون کې باید چې ناروغ داخل کړ نو لزان سره باید شمسی بیټری غم په خپل کړلو ځکه چې دغلته بجلی په سلور ویشتو ساتونو کې یوازې تر سو ساتونو وي. نو د روغتون ځانګړی لاین سره به د روغتون بجلی به حل شي. حکومت نه غوښتنه کړې چې د روغتون په نورو سهولتونو هم توجه ورکړي. نمیرم شایو بلوسیدون که صدا یوب خان وای چه یاد روختون که حکومت د سپیشالیست او لیډی یا زنانه ډاکټرو کمی پورا کولو باندې هم توجه ورکړي.
مشینی مطالبه و د حکومت نه د وبډې نه چې رقم از کم د اسپتال د پوره خو یو داسې لاین په چار ده چې په هغه باندې د لوډ شیډنګ نمبر نه وي. میر وایي چې کله یا بیمارون اسپتال ته راوړل لوډ شیډنګ و بجلی وی نه وه. داسې وي ایکسرې ته خلک نو سوي د بجلی په انتظار باندې ټیسټې ولاوي نو سوي. چې کله وي د ګرمۍ په سیزن شي بجلی نه وه او بیمارون په وډې شي د هغسې پروته وي د زون سره پنکې او شمسۍ بیټرۍ د غامې اول نه کړلو ولې ودی په اسپتال شه بده کېدل. میر د حکومت نه مطالبه کی چې په اسپتال شه کیم سپیشلیست ډاکټرونه کمای دا یا لیډی ډاکټرې کمی دي یا نرس سټاف کم دا هغه دا پیرا کړل شي او ورسره د کیم تستریسیم یا بیمارونه د پوره د سنټر اعلان شوی و هغه دا جوړ کړل شي.
میرام شاه روغتون د شمالي وزیرستان لوی زیلی روغتون دی چې د ټول وزیرستان نه ناروغان دغلته د درملنې لپاره راوړل کیږي. د عملیاتو پس د ځایي ولس په وینا یاد روغتون په نوي طرز جوړ شوی چې پکې ډیری سهولتونه هم برابر شوي خو حکومت نه غوښتنه کړې چې په فعالیت یې زیاته توجه ورکړي. زنانه ډاکټرې او سپیشلیست ډاکټران یاد روغتون ته راوستل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرښې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال راډیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د افغانستان د ننګرهار یو شمیر خبریالانو په یو احتجاجي او تازه ناسته کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی وژن غندلې او په جنگ کې لشکیلو غاړو یې غوښتي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د هغه قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. باز محمد عبد نور حال راکوي.
یو شمیر ننګرهار میشتي فعال خبریالان د نومبر په 13مه نیټه د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوي ول او په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی وژنه یې وغندله او په جنگ کې لښکېلو غاړو یې وغوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر او په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد په دې احتجاجي او تازیاتی ناسته کې خبریالانو ته وویل
په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې د هلمند د خلکو دوستونز منعکسولې هغه د هیواد د دښمنانو لخوا د چسپکی ماین په واسطه په شهادت ورسول شو او دغه ورور ټپی شو. ننګرهار میشتي خبریالان په همدې ویر دلته سره راټول شوي دي د پیښه غندي او د جګړې په ښکېلو خواو باندې غږ کوي چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته باید تاسو پاملرنه وکړئ. دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنید.
د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي او د یو ځایي ټلویزیون خبریال رحمت الله زیارمل له حکومت نه وغوښتل چې د الیاس دایي قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ننګرهار میشتي خبريالان په هلمند کې د الیاس دایی وژنه په کلکو ټکو غندو. د جګړې لټول خکېلو غاړو په ډیر درناوي غوښتنه کوي چې مون خبريالان مو وژنه، مون له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ، د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللی، دا غوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنجیري وژنو ته د پایټکې کېږي.
د ننګرهار د ملي رادیو ټلویزیون خبريال شاه جهان جهاني په خکېلو غاړو غږ وکړ چې د خبريالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
مونږ د هیڅ چانه یو، د هر چا په دې معنی چې مونږ د ملت اواز پورته کوو، په لاس د خدای مونږ سره خ چلند وکړي. مونږ مو وژنئ، مونږ غریبانانی او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصله نه لري غیر د میک او د قلم نه، او له دولت نه مې هیله داره چې د ژورنالیستانو په خوندیتوب کې سره ونډه پکې ادا کړي.
محمد الیاس دایی په 1908 زیږدیز کال د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې پیدا شوی و. په 2006 زیږدیز کال رسنیز ډګر ته راووت. د یو شمیر چاپي او غږیزو رسنیو سره یې دندې اجرا کړې او د 2008 زیږدیز کال رئیس په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو. نوموړی د نومبر په 12 نیټه په لخګرګا کې د هغه په موټر پسې د تړلي بم چاودنه کې ووژل شو او ورور یې ټپي شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د هند او پاکستان پولیساتو ځواکونو د جمعې په ورځ په کشمیر کې پر یو بل بریدونه کړي. د عامو خلکو په ګډون په دې بریدونه کې دواړو خواو ته 15 کسان وژل شوي. د په روان کال کې د کشمیر د لانجو په لړ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. زموږ همکار صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز آژانس ته وویل
زموږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روختون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځورېدلي. له دې ویر لري که دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤل ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربان تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي یې په راکټونو ویشتلي دي. د پاکستان او هند پولیساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولي او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پولیساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په تاریبند او سمانی کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستاني پوځیانو د هند دغو بریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې یې په نښه کړي. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15 کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختمه کړه، د پاکستان توند غبرګونی وپارو. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجا دې حد ته رسیدلې وه چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO. مشال ریډیو ته غوښتنه د پاکستان تر انتظام لاندې ګلګت بلتستان کې د نومبر پر 15 د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. د دې دیرس غړیو اسمبلی لپاره دا وخت 310 نوماندان انتخاباتو ته ولاړ دي چې یو شمیر یې د پاکستان له لویو سیاسي ګوندونو سره اړه لري او نور بیا په خپلواکه توګه سیالي کوي. په ګلګت بلتستان کې له قانون ساز اسمبلی رامنځته کېدو وروسته دا دریم ځل دی چې انتخابات کیږي. احمد شاه اعظمی د دې سیمې د تاریخي جغرافیایي او سیاسي حیثیت په اړه رپورت برابر کړی چې تاسو پام ورتراړو.
د ګلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لک دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 15 لک زیات دی. بلخو د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 310 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 310 دی چې 24 عامې چوکۍ دي، 6 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 3 بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي سوي دي. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخوا ځینې کسان په خپلواکه توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. ګلګیت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12 انتخابات وسول. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه موده د 2014 کال د ډسمبر پر 10 پای ته ورسېده. وروسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 24 پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اګست پر 13 کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله دا انتخابات د نومبر تر 15 وځنډول سول. ګلګیت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه. د هند د نیمې وچې دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې د هغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې رامنځته سو. دې ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، ګلګیت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار له مخله د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اګست پر 15 د هغه وخت له انګریز ښکېلاک څخه د هند او پاکستان له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ، خو د ګلګیت ولس د وسلوال پاڅون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. وروسته د بلتستان ولس هم له یو کلنې مبارزې وروسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په ګلګیت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرم قانون پلی و او دغه سیمې ته د وفاق د انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانا نوم ورکړل شوی و. دا سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوی چې د یوې نوم ګلګیت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم ګلګیت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي. بلخوا د دې سیمې ګورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې له مخې د ګلګیت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. وروسته په 2015 کال کې د ګلګیت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي تر څو د دې هیواد د نورو څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوس مهال د 2013 کال د ګلګیت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د ګلګیت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې ګلګیت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي. خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د ځینو نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د اوسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغه سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتر ساحه باندې پرته ګلګیت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیلو میوو باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي رهداري دروازه هم ده او د سی پیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. ګلګیت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلې دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګیت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پوښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل تاسو د خبرونی په دې برخه کې تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونی کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه بنور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. برطانوي مجله ټایمز هایر ایجوکیشن د تعلیم د معیار په حساب هر کال د نړۍ د پوهنتونونو درجه بندي کوي چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شوو تلپاتې پرمختګ د اهدافو پرانا کې پوهنتونونو د کار او سیړنو جاج اخیستل کیږي او د هغه مطابق هر یو پوهنتون ته نمبر ورکول کیږي چې په اخر کې د یو لیست برخه جوړیږي. ټایمز هایر ایجوکیشن سکال د اعلی تعلیمی ادارو د لیست جوړولو لپاره د نړۍ له 93 هیوادونو نه د 1500 معیاري پوهنتونونو جاج اخیسته. په دغه لیست کې په اول نمبر د برتانیا آکسفورد پوهنتون او په دویم او دریم نمبر امریکایي پوهنتونونه سټانفورد او هارډوارد شامل دي. په دې لیست کې په اولو 1500 نمونو کې د پاکستان یو پوهنتون هم نه دی شامل، خو په 1500 او لسم نمبر پکې د خیبر پښتونخوا مردان عبدالولي خان پوهنتون راغلی دی. یعنی د اعلی او معیاري تعلیم لپاره د نړۍ په سطح جوړ شوی دغه لیست مطابق یاد پوهنتون په پاکستان کې په اول نمبر راغلی دی. له دې وړاندې دغه اعزاز د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون ته حاصل وو. د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د اعلی تعلیم لپاره معیاري او تاریخي ادارې شتون لري، خو د مردان عبدالولي خان پوهنتون چې اله اوس یو لسکلن شو څنګه د دغو ټولو ادارو نه مخکې لاړ؟ د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې دا اونۍ هم د دې جاج اخلو. په دې لړ کې مو د یاد پوهنتون د ریاضیاتو او کمپیوټري زده کړو د څانګې مشر یا ډین پروفیسر ډاکټر سید الاسلام سره خبرې وکړې. هغه د دې پوهنتون د جوړېدو په حق له وویل
یونیورسيټي جوړ شوې ده د اکچولي په 2009 کې د سٹارټ اغستې ده او پروجیکټ دا په 2008 کې شروع شو. مئی 2008 کې خو د یونیورسيټي سٹارټ چیرې افټر د اپروول اپ چی سی چې د یونیورسيټي سټېټس او وایس چانسلر راغلي دي هغه د 2009 نه راغلي دي. د دې لومړی وایس چانسلر چیرې هغه پروفیسر ډاکټر احسان علي هغه د پېښور یونیورسيټي د آرکیالوجي ډپارټمنټ پر پروفیسر وو. هغه یو ویژن هغه ویژن دا دی چې هغه وایي چې دا کومه سیمه ده، دا سیمه ډېره زیاته زرخیزه ده، نو په دې باندې که تاسو ګورئ د پښتنو غټ ښار او بیا یو مین سنټر نو دلته د یونیورسيټي ضرورت ډېر زیات و. نو دا هغه ټیم چې کوم ګورمنټ هغه هم دا پیل کړله، زمونږ کوم سکالرس چې هغوی هم دا پیل کړله، بیا دلته چې کوم زمونږ پالیټیشنز هغوی هم پکې خپل ښه رول پلی کړو. دا سړی دا کوالټي وایي پروفیسر ډاکټر احسان علي چې زه نو هغه وایي چې مردان ته راشه. نو هغه په هغه ټیم کې په د 2009 نه راواره تر 2016 مارچ 2017 پورې وایي چانسلر ته شوې ده. 2009 تیر کړی دي، اته کال هغه وایي چانسلري کړې ده. نو هغه ته چې په کوم ځای کې څومره خلک ملاو شوي دي هغه
له ډاکټر سعید مو پختل عبدالولي خان پوهنتون د پاکستان تر ټولو پوهنتونونو مخکې کېدو سراز دی. دی وای د نورو خبرو ترڅنګ دلته له 200 زیات اعلی تعلیم لرونکي استادان موجود دي.
تاسو نن سبا وګورئ نو زمونږ سره 226 پی جی ډاکټرز دي. زمما په خیال په خیبر پختونخوا کې په یو نوی یونیورسيټي کې 226 پی جی ډاکټر اویلیبل چي دي. دا به د نورو نسو سره زمما په خیال باندې نه کوي، نو پېښور نو سیستم برابر ده. پېښور یونیورسيټي او زمونږ تعداد چې دا به الموسټ د دې پروفیسورانو چې کوم دي په دې کې زیاتره د فارن راغلي دي.
دا چې د ټایمز هایر ایجوکیشن لخوا د نړیوالو معیاري تعلیمي ادارو لیست جوړولو لپاره څه طریقه کار دی، ډاکټر سعید په دې حق له وویل چې په دې لړ کې په سلورو برخو کې د یو پوهنتون د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي.
په دنیا کې دوا داسې اګنایزیشنز دي چې هغوی رینکینګ کوي. یو دا اوس چې کوم رینکینګ وشو دا یو کې والا وکړو هایر ایجوکیشن چې ورته وایي یو کیو اس رینکینګ دی. کوم چې هایر ایجوکیشن کوم رینکینګ کوي نو هغوی چار پیرامیټرز ګوري. په چار پیرامیټرز کې لومړی چې هغه ټیچینګ دی چې دا هغه 30% مارکس دي. بیا 30% مارکس چې دي هغه ستا د یونیورسيټي نه څومره ریسرچ پبلیکیشن ایز پر انټرنیشنل سټینډرډز او بیا 30% مارکس چې دي دا د ستاسو د سایټیشن دي چې پیپر څوک ولیکي ستاسو هغه سایټیشن دا پیپر څومره شوی دی او په دې دی کې 10% مارسي دا اؤټ لوک اوس اؤټ لوک څه ته وي اؤټ لوک دا دی چې دا انټرنیشنل کولابریشن ستاسو سره سمره دي
په عام توګه د نړۍ اعلی تعلیمي ادارې په خپل تعلیم او تحقیق کې کوي خواته د موجوده معاشرتی سیاسي او سفارتي مشکلاتو د حل لارې لټوي نو بلې خواته د ساينس او ټیکنالوژي په برخه کې هم نوي ایجادات کوي عبدالولی خان پوهنتون د پاکستان په کچا اول نمبر تعلیمي اداره ګرځول شوی دا هم په دې لړ کې سکردار لوبوي او کسنګا ډاکټر سعید په دې پښتنه وویل
مطلب دا دے کم دا سے کار دے سائنٹیفک تمنگ سر پیسے اویلیبل او منگا اگر کار لگا انہیں ہر سے چکی کے دا پیسو باندھ کی گئی کم
د عبدالولی خان پوهنتون د ریاضیاتو او کمپیوټری زده کړو د سانګې ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر سعید الاسلام وای چې دوی به نه یوازې په نړیواله کچه د خپل مقام نه نخکته کیږي بلکې د لا نورې بریا لپاره هڅې کوي
انشاءاللہ زما په خیال باندې تاسو وختي د خپل خبرو کله چې څنګه انسان همیشه د خپل لرننګ پروسس رواني انسان د خپل غلطونه زده کړې او هر کس چې د خپل غلطونه زده کړو نه کینو غچر په مخ کې نشي تللې موږ هم ډېر زده کړو لري ناشته نیو لري موږ باندې ماشال خان واقع را لا موږ سره ګور داسې انسیډنس راغل چې هغه سره د یونیورسيټي فیس ویلو پلس اکیډمیک چې کوم سټانډرډ دی هغه د لاندې راغلی وس ماشاء اللہ منگا آگے آگے غلطوں نے ذکر کرے گا اور منگا ہمیشہ اس دا کوشش کی چمشا تو انگور اور مخ کی لاڑ شو اور کل منگا دو جب منگا نمبر ون ہو مطلب دا منگا پرسیشن جوا جو دن بیا منگا نشتی اور پاسے بدنا ہے نا منگا سل لرننگ پاسیس کی ہو اور منگا لرننگ بکو پسو پورے جی ٹاپ 100 آف دا ورلڈ ٹاپ 50 یونیورسٹیز آف دا ورلڈ کے نیر آگے جن دارے پورے گا
داراز د عبدالولی خان پوهنتون د سوشل ساينسز ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر زاهد علی خان مروتوای په اعلی نړیوالو ادارو کې شاملې دل یې د شاګردانو استادانو او ټولو پښتنو پیار دی
د پاکستان نور یونیورسيټانو چې هغه یونیورسيټانو دي کجا اعظم یونیورسيټي پشاور یونیورسيټي کراچي یونیورسيټي او پنجاب یونیورسيټي دا خو ډېر سټیبل او ارګنایزډ یونیورسيټانو دي پاکستان کے ورلڈ رینک کے 510 پوزیشن میں رہا ٹیچنگ ٹیچر کم تعلق تھے ڈیر کارڈیل دے ڈیر کا تعلق تھے ٹیچر دامی فیکٹر دے
ډاکټر مروتوای د سیاسياتو او نړیوالو تعلقاتو په سانګه کې ملک ته د ورپېخو سیاسي او سفارتي ننګونو په اړه تحقیق کوي
هر یو ډپارټمنټ دی پولیټیکل ساينس ډایرکټ تعلق سیاست سره دی چې ملک څه کېږي انټرنل پالیسی کوم ځان ضروري پاګې باندې باسونو زو خپل لیکچر علامه ده چې کوم کرنٹ حالتي ملک ایمان لیکچر علامه چې کوم خرافي پکې کوم چیلنجز دي د ملک لپاره او ملک کوم پالیسی اختیاري
نوموړي مو پوښتلی چې په ټولنه کې د سخت دریځۍ تشدد او تر هر څه زیات په ماشومانو د جنسي زیاتی او وجنو په سیر ناوړه کارونو د مخنیوي لپاره هم په علمي توګه د حل لارې لټول کیږي او څنګه
تاسو کوم خبرې وکې دا نن سبا چې کوم لګې دي په دې باندې هر سړی پریشان دی او هر سړی د دې فکر کې دی چې دا بل دا براین چې کوم دي دا چې نن سبا کوم لګې دي کنه اول زو بیا بل د دې متعلق ډېر سوچ کړي دا موږ یو سوشالوجي ډپارټمنټ دی نو هغه د سره کنسرن دی او د دې متعلق په هغه د سجیشن لري ما زور پور کړی دی چرمن ته او ته چې دا سټاپیکونه چې کوم دي هاو ټو اریډیکیټ اینڈ ټو روټ آؤٹ سچ ایولز فرام سوسایټي. نو په دې باندې انشاءالله په دې باندې موږ دغه دی زور پر کوم په خپل سرمینال باندې د زیر کنسرن او انشاءالله یو نوی دغه به ورواسو اکسپلور کوو چې دې کومې لارې دي هغه دي
د نړۍ په اعلی تعلیمی ادارو کې د خیبر پختونخوا عبدالولی خان پوهنتون شاملې دو په حق لبو د دې پوهنتون لوی وزد کون کې جلو عمران تاثرات وپوښتل.
تمام میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے اور بی ایس میں کمپلیٹ شوز اور سیکنڈ پوزیشن میں تھے. تمام خدا احساسات تھی چھ مطلب ڈیر مطلب ڈیر ٹاپ تھا اور ریسرچ ہوا اس رم ڈیر زبردست رہا اور چپل جسم رم ایکسپیرینس دلتا اوشو نو ڈیر زبردست اوشو چھ کلاسز ہم گسن گو شو جن ٹیچر سنگ دی تم چیئرمین صاحب ڈین صاحب اس وجہ وی سی وی سی مطلب جسم ایکسپیرینس میں شوی دی نو ڈیر زبردست شوی دی اور تما چې کوم دلتا زما ریسرچ اوم روان دی پروجیکټ میں اوشو اور اس ریسرچ چار پیپر زما اوشو اور داسو زما یو پیپر رس پبلش روان دی. اصل کی یو فرسٹ دا خدا ر چیز ته بالکل نزدې پریوزی اور بیا دا چیز دلته کوم دی دلتا مطلب ډیر ماحول هم ډیر زبردست دی. نو یونیورسٹیز په مطابق دلته مطلب ډیر فری غنیشت چې څومره بل ځکه ازادیانه دا دغه دلته دلتا ډیر زبردست پابندی والے ماحول دی پکې اور ٹیچرز هم ډیر زبردست
د عبدالولی خان پوهنتون نه فارغ شوی ظاهر شاه چې اوس په خپل هم پروفیسر دی وایي دلته یې د نړیوال معیار د تحقیق مقطر لاسه کړې او ډېره ګټه یې ترې پورته کړې ده.
ما عبدالی خان یونیورسٹی نے چکم دن وغا پی ڈی ان میتھمیٹک کڑے دے اور یہ نہ بعد بھی چکم دن و کنگ مونگٹ یونیورسٹی تھائی لینڈ نما پول ڈاک کڑے دے وز کرنٹلی دا یونیورسٹی آف لکی مروت کے اسسٹنٹ پروفیسر کار کوما کنا وز ما جائننگ کڑے دے دے پریویس ویک کے پروفیسر سید اسلام اغا زما سپروائزر دا ٹائم کی چما کلا دا عبدالعلی خان یونیورسٹی نے پی ڈی کمپلیٹ کولا نو اغا ٹائم کی زما سلورش پہ تو ریسرچ پیپر شائع شوی وی او اس تقریباً زما ٹولی ریسرچ پیپر چی کمی دی یو سل پنزا ویا ریسرچ پیپر زما شائع شوی دی تقریباً دی اس یو سوا سائٹیشن دے او دا شانتی زیادی پیپر چی کمی دی آلموسٹ اغا پا امپیکٹ پیکٹر کی او پا کوالٹی جرنلز کی چی کمی دی ناغا منگا پبلش کری دی.
دا چیل بہر حیواد یہ ہم اعلی تعلیم وک نو دا عبدالولی خان پوہنتون او پر مختلل نڑی پا تعلیمی ادارو کے سفرق وینی نموڑے وائی
من التنا پول ڈاکٹریٹ اوپن ہوتا آغاز او تدیز پا آغی کے ریسرچ کے پرک داو چی التا سٹوڈنٹان دیر زیاد سپورٹ کی گی او پروفیسران ہم دا یونیورسٹونا دیر زیاد سپورٹ کی گی نو چکل پروفیسر سپورٹ کی گی او سٹوڈنٹ سپورٹ کی گی نو آغا با بیا ظاہر خبر دا آغا با بیا دیر کار کئی دلتا چونکہ کتا سو سوچو کری بیا پا مردان ہونتی علاقہ کی چاغا یونیورسٹی پکلو کی راضی کنا نو ظاہر خبر جدا غلط کم سٹوڈنٹان دی اگر ټول د غریب انتان سره د غریب غریب کورونو سره تعلق ساتي تاغي پسر باندې نورم شل لنجي دي مواریا ني د کورو او یونیورسٹی چې کومدا اغم اغه شانتي فیسیلیټیز سٹوڈنٹانو لگ نور کئی کمی چی دی ریسرچ فیسیلیٹیز دی کمپیوٹر لیب پکار دے انٹرنیٹ پکار دے اغیتا بجلی پکار دا اغیتا فل ٹائم پکار دے چې خبر ابر ټایم اغه ته ورک لشي کارا لکه یونیورسټي 8 بجې کولاو شي 4 بجې فکس بندي کې 4 بجې نه بعد بیا یونیورسټي کې د ریسرچ سټوډنټ نه په هر ملک کې دا نه وی اغه ک سټوډنټ ته د شپې مکملاوي کې او اغه ته د ورځې مکملاوي اغه ته یونیورسټي ته نایټ کولاو دا اغه راځي ال ته ریسرچ کوي.
ل ډاکټر ظاهر شاه مو پختل چې په بهر نړۍ کې له پوهنتونونو فارغ شوی اعلی تعلیم یافته ځوانان ډیر لوی عملی کردار ترسره کوي خو په پاکستان کې د دې مثالونه کم تر سترګو کیږي. دا ولې
سټوډنټانو کې زما په خیال چې کم ډیگری واخلي هغه کې داسې څه کمی نشته دی هغه به دا کار بالکل لای کی کتا سو ګوري لکه بهر ملکونه چې کم دی هم دي سټوډنټانو خاص کر د پاکستان د پښتونخوا ډیر سټوډنټان بهر لاړ شي چاینا جرمنی او پاگا کنٹریز کی دی ریسرچ کئی الت دغه سیزون دی اپلائی کئی بیا ولی دلتا ولی نه دلتا خون دا سٹوانٹان دغا خپل ریسرچ اپلائی کولی شی خود چیر تا اپلائی کی پا یونستی کی خودن نغا اپلائی کی گی نا ریسرچ خود چیر تا اپلائی کی گی اگا با پا انڈسٹریز کی اپلائی کی گی اگا با پا انجینئرنگ سپیل کی اپلائی کی گی آغا موکی چی کم دے آغا سٹوانٹانو تا نو ورکلی کی گی کچیر تا دغا موکی سٹوانٹانو تا ورکلی شی چکلی یو سٹوانٹ پی جی شو روکلا او ڈیورنگ پی جی لکا کم سکس منتھ باہر لے گی اگر دلتا آلموسٹ نشتا نہ لے گی حالانکہ باہر کنٹریز کی بخام خاص اسٹوڈنٹ دا پی ڈی پو دوران کی شپگ میں اشتولا بل کنٹری تزی بل دے تبزی آل تب آغا دا ریسرچ آغا اغی سر دا آغا ایکسپوجر ہم موشی آغا لتا نورا ازدک لمو کی او آغا نورم دیر سیدونا ازدکی انو دا سیدونا دلتا دا دیر دیر اقدام دیر زیاد کمیان دے کہ دا سیدونا ورکلشی نو بالکل دا قابلیت پدی ٹولو دلتا چکم سٹوڈنٹان دی پاگی کمشتا آغی دا اپلائی کولی ہم شی او بیا دیر سکولی شی دا معاشری دا پارا او د خپل ملک
لپاره. د ټایمز هایر ایجوکیشن د سکال د اعلی تعلیمي ادارو د درجه بندۍ مطابق په پاکستان کې اول نمبر مقام ترلاسه کولو او له نړۍ سره سیالۍ لپاره د خیبر پښتونخوا عبدالولي خان پوهنتون د داخلو سره ډول نظام لري. په دې حق له مو د دې پوهنتون د داخلو د سانګې له مشر سره خبرې وکړې.
زمانم ڈاکٹر اتیک الرحمان دے پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس میں دے یو کے نے کرے دا اوس پر عبد الولی خان یونیورسٹی کے از اے ڈائریکٹر ایڈمیشنز جاب کوم اور سرور سرا لیکچرر ہم ہیں سٹوڈنٹس کو میرٹ پاندی راضی کم سٹوڈنٹس سے ٹاپ میرٹ پاندی اجیت ایڈمیشن ملاوے گی کم چی سٹوڈنٹس پر میرٹ نہ پاتشی اجیت ایڈمیشن نہ ملاوے گی دا ٹول کمپیوٹر بیس اپلیکیشنز جمع کی گی کمپیوٹر داغی برابر میرٹ تیار کی گریگیٹ اور تروبا سی بے من سٹوڈنٹس دا ورک آن لائن اپلوڈ کو ایت ایس ایم ایس کو چستا سو ایڈمیشن شو دے تا سو راشے نو پدغه طریقہ بو اندی مونگا راؤنڈ اباؤٹ پر سیمسٹر یا تا سب ہوئے چی پا فال ایڈمیشنز کی مونگا 4,000 پوری اپلیکیشن سٹوڈنٹس انرول کو پا یونیورسٹی کی مونگ سرا پدے وقت کے 39 ڈسپلنز دی پا دی بی ایس دا پارا 22 مونگ سرا دی ایم فل ڈسپلنز دی دی ندیر دی خوچے کم مونگا اس اناؤنس کرو 19 مونگ سرا پی جی ڈسپلنز دی چی پائے کے اس مونگا ایڈمیشنز دا دی آلموسٹ کمپلیٹ کرل
دا پاکستان پا تعلیمی ادارو کے دزدکون کو پا اتحادیو یا سٹوڈنٹس یونین قانونی بندیز دے او زن ماہرین دا دے بندیز خاتمہ دا نبی کل پارا ضروری بولی بلخوا د بیلابیلو سیاسی ګوندونو د زده کوونکو سانګې په تعلیمي ادارو کې فعالیتونه کوي چې اکثر یې له یو بل سره جنگ جګړې او د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. ډاکټر عتیق وایي دوی د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د داخلو په وخت له زده کوونکو لیکلې حلفنامه اخلي.
منگ ہر یو اسٹوڈینٹ نے افیڈیویٹ تاغی منگ تلی کی چیزوں پہ یونیورسٹی کے بالکل صرف دا تعلیمی چکم زما پیمنٹ کوم یا چکم دس مقصد دا پارز انرول شوی ما نزب صرف اور صرف آغی پار رازم نور بزن پولیٹیکل یا دا سی نور سے انگیجمنٹ دی کہ کزر چرتا ہم انوالو شو ما نو تاسو یونیورسٹی سر دا حق تے چیزا ما ایڈمیشن کینسل کی نو منگ خپل کوشش کو زمان پہ یونیورسٹی کے بیا دا آغی ریٹ کولو دا پار برقرار ساتلو دا پار زمان بیا پراکٹو ریل بوڈی د خپل چیئرمین ایچ او ڈی اغی تو پوری نو کوشش دمون دای چې هر یو سټوډنټ چې کوم یونیورسټی ته راځي چې 99% سټوډنټس چې کومي اغي ریګولر اټینډنس مینټین کوي بیا موږ د دې لپاره دام یو شرط یې خېچې ته به مینیمم 75% اټینډنس خامخا کې لکه پر سبجیکټ کچری 75% نستا سو اٹینڈنس کم شو نو تاسو بیا ایگزام ته مونږ نه الاو کو او په دې پروسیجر باندې مونږ کوشش کوو زمونږ تقریبا میکسیمم ټیچرز فیکلټی ممبرز دا کوشش کوي چې هر یو سټوډنټ ځان سره انگیج کی او هغه ته چې د مقصد د پاره راغلي دا غي نه خو مستفید کی
په 2019 کال کې د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرېدلو زده کوونکو د مشال خان په نوم یو زده کوونکی باندې تشدد وکړ او هغه یې وواجه. وروسته د پولیسو تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه و. دې واقعې د پوهنتون شهرت ته ډېر زیان ورساوه. ډاکټر عتیق وایي له هغې وروسته د اختلاف رای په ترڅ کې د تشدد پر ځای په مثبته توګه د بحث کولو او د زغم او برداشت پیدا کولو لپاره هم اقدامات کوي. ډاکټر عتیق د جوړېدو راهیسې د عبدالولي خان پوهنتون د لاسته راوړنو په حق له وویل.
بالکل الحمدللہ زمون عبدالولی خان یونیورسٹی چې دا په دې لسو کالو کې چې د دې سمره اچیومنټس شو مونږه کلکولیشن کو زما صرف د کمپیوټر ساينس ډیپارټمنټ تاسو ته سټاتستیک درکم چې تقریبا 65-70% زمون سټوډنټس ګریجویټ سټوډنټس هغه په نوکرو دي. د دې بل ایگزامپل به تاسو لر د ټولو نه ښه ایگزامپل درکم چې مونږه عبدالولی خان یونیورسٹی کې لرننګ منیجمنټ سیستم جوړ کو هغه زمون د بی ایس دو سټوډنټانو هغه جوړ کړل. د دې نه زمون د کوالټی زمون د لیول دا پته لګي چې مونږ سټوډنټانو ته کوم ټیچنګ کو کوم کورس مونږ ایتا ورکو هغه اپ ټو ډیټ او دا هغه د وجې هغه دا یو سیستم جوړ کړی چې مونږ اوس ورو مونږ ایچ ای ڈی دا هغه مونږ ټوله کی پی کې هغه ته ورکو چې لکه دا ټوله کی پی په دې ایل ایم ایس باندې خپل ورچوال کلاسونه باخلي پورا هغه ورکو. زمونږ یونیورسټی چې په دې سیمه کې یو لیډینګ رول ادا کوي په ډیجیټلایزیشن کې اوس هم هغه سټوډنټانو د یونیورسټی لپاره ټیسټ کنډکټ کو آنلاین چې مخکې چرته داسې نه دي شوي. نو دا شوقی چې زمونږ په فیکلټی کې زمونږ په دې خطه کې زمونږ په سټوډنټانو کې هغه کیپاسټی شته کوم چې د ورلد لیډینګ یونیورسټو سره مقابله کوي ان شاء الله.
د برطانوي مجلې ټایمز هایر ایجوکیشن د اعلی تعلیمي ادارو سکلنی درجه بندۍ مطابق په پاکستان کې په اول نمبر راغلی د مردان عبدالولی خان پوهنتون په اړه مو تفصیلات واوریدل. او هم له دې سره د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
زمین ترانے دو تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خخی یوان اخمائے زمین ترانے دو تیارو سخا خفے ایزما ہر سہار مور کئی لوائی خون جائے کلا
زخمی شی روانا مور دی بیر تکی سارا پو جڑا و پو سلگو شی زرد واشی بی اختیارا زنو غیشا یو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای عیزو ماما شو میلوری She's not